افغانستان کې ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو دا خبرونه مو د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پر دې سربېره خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ازبکستان د نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته بلستیک توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. په زرګونو کسانو د سایبیریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یو مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګېدو له امله رامنځته شوې او له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شوي وو. خبرونو تفصیل. ازبکستان نن د تاشکند په نړیوال کنفرانس کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې وکړ. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې په هره سطح وي لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. ازبکستان چمتو دی چې د طالبانو له ډلې سره د افغانستان د حکومت مستقیمو خبرو ته په خپله خاوره کې امکانات برابر کړي. میرزیایف دغه راز ویل د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی او وینا وکړه، دغه راز وویل چې د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخي. غنی د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې مهمې وبللې او له ازبکستانه یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري په ګډون د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. ټاکل شوی ده د دې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شي. د تاشکند له غونډې سره په یو وخت ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان پلخمري ته د 500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړي دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر الغ بیک مصطفیوف په تاشکند کې خبر وړاندې وویل چې له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انترفاکس خبري اژانس د مصطفیوف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چارې پیل کړي او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چارې عملا پیل شي. د کندز امنیتي چارواکي په دې ولایت کې په دوه جلا پیښو کې د اووه تنو وسلوالو غلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د کندز امنیي قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې 15 تنه غله تېره شپه د دې ولایت په څلورمه حوزه کې له یوه کوره د غلا کولو په مهال ونیول شول. هغه وویل په دې پیښه کې یو غل د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. په یوه بله پیښه کې دوه وسلوال غله له 2000 منه خوراکي موادو سره د کندز له جنایي پیښو سره د مبارزې د مدیریت لخوا نیول شوي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو غلو د دې ولایت په ډېرو سیمو کې په غلاو لاس درلود. له جرمني ایستل شوي لاستانه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وې نن کابل ته ورسېدل. د جرمني د مهاجرت د ادارې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د جرمني خبري آژانس ته وویل چې دغه افغانان په یوه اجاره شوي الوتکه کې د جرمني د لایپزیګ هال له هوایي ډګره کابل ته واستول شول. له 2014 میلادي کال راهیسې چې د جرمني او د افغانستان حکومتونو ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې، دا یولسم ځل دی چې افغانستان ته له جرمني په ډله ییزه توګه افغانان بیرته استول کېږي. تر اوسه 198 افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د هغو شاوخوا 3000 پناه غوښتونکو په ډله کې چې په جرمني کې د پناه غوښتنې رد شوي او جرمني د لازمو اسنادو د نشتوالي له امله بیرته خپلو هیوادونو ته نشي استولی، 3915 افغانان دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. وروسته له دې چې امریکا پر وو پاکستاني شرکتونو په اټومي معاملو کې د لاس لرلو په شک بندیزونه ولګول، پاکستان د اټومي وسلو د نه خپرولو په اړه د خپلې سابقې دفاع وکړه. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د اټومي وسلو د نه خپرولو، د صادرېدو د کنټرول او د غراز د اټوم د ساتنې او امنیت په برخو کې د پاکستان هڅې ټولو ته څرګندې دي. د امریکا بندیزونه د اټومي مهیا کوونکو په ډله کې چې د اټومي ټکنالوژۍ د راکړې ورکړې اجازه لري د پاکستان د غړیتوب هیله مړاوې کولی شي. د امریکا د صنعت او امنیت ادارې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پر پاکستاني کمپنیو بندیزونه ولګول. د ادارې وویل د امریکا حکومت معلومه کړې چې دا پاکستاني کمپنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت یا د بهرنۍ پالیسۍ د ګټو خلاف عمل کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف تور لګوي چې ایران د یمن حوثي یاغیانو ته بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکړي چې په وسیله یې پر ریاض حمله کړې ده. دغه ائتلاف په عین حال کې ویلي چې د مناسب ځواب په ورکولو غور کوي. د ائتلاف یوه ویندوی پرون په ریاض کې یوې خبري غونډې ته ځینې ټوټې وښودلې چې او ویې ویل چې سعودي ځواکونه وایي دا د هغې ټوټې دي چې حوثیانو پر ریاض ویشتی وو او دا ډول توغندي د ایران له لورې حوثیانو ته ورکړل شوي دي. ویاند ترکی المالکی همداراز وویل د سعودي پر خاوره ویشتل شوي توغندي له ایران څخه وروړل شوي او پر هغو نه یوازې ریاض بلکې نجران، جیزان او خمس مشید ویشتل شوي دي. په زرګونو کسانو د سایبریا په کریموا ښار کې مظاهره وکړه او د هغې پیښې د ځواب او د سیمه ییز حکومت د استعفا غوښتنه یې کوله چې د سوداګرۍ په یوه مارکیټ کې وړمه ورځ د اور لګیدو له امله رامنځته شوي او له شپېتو زیات کسان پکې وژل شوي وو. وژل شوو ډېری یې کوچنیان دي. مظاهره د ښار په مرکزي برخه کې د سلګونو کسانو په ګډون پیل شو چې وروسته یې شمېر زرګونو کسانو ته ورسېد. نن د ورځې په پیل کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دې ښار ته ورغلی و او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملان به مجازات کړي. پوتین د شاوخوا شپېتو تنو مړینه له جنایته ډک غفلتو بالاو وی ویل چې عاملان به هرومرو سزا ویني. پوتین د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو د یاد لمانځلو په ځای کې د ګلانو ګېډې کېښود او وی ویل دغو کسانو مړینه له هغو سره نشي پرتله کېدی چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کېږي. تاس دولتي خبري آژانس د پوتین له قوله ویلي چې زموږ ډېر کسان ضایع شول په څه خاطر د مجرمانه غفلت او بې پروایۍ له کبله. د دې پیښې په اړه چې په لړ کې 46 تنه مړه شوي روسي څېړونکي وایي ډېر کسان په دې خاطر ووژل شول چې د پیښې په مهال د دې مارکیټ د وتو دروازې بندې وې. د خبرداری سیستم کار نه کاوه او د خوندیتوب له مقرراتو نورې څرګندې سرغړونې هم موجودې وې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د دې بیا زه اجمل تورمن د ځوان فکر د اونیزي ژوندۍ خبرونه په وړاندې کولو له تاسو سره. د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا لس تنه افغانان د دیموکراسۍ او پراختیا په برخه کې د اغیزمنو څیرو په توګه وټاکل شول. له نیکمرغه په دې کې ځوان څیرې هم شته چې نن دوه کسه ښاغلی خلیل روفي او متی الله ویسا په خپرونه کې راسره دي چې د دوی په کار او فعالیت نمانځنه او هڅونه به خبرې وکړو. دغه ځوان مدني فعال او دغه شان ځوان مدني فعال او ژورنالیست ښاغلی ارش ننګیال هم را سره په ملمنو کې چې د ځوانانو د څونې ستاینې او نمانځنې په ګټو او کتاونون لري په هغې هم را سره خبرې وکړي. ښاغلی روفي او ننګیال را سره په سټوډیو کې دي چې ورته خره خلاص وي. خره خلی دغه شان ښاغلی متی الله ویسا له هند نه را سره د تلیفون په کرخه دی. ښاغلی ویسا، تاسې هم که زما غږ اورئ نو خره خلاص خپرونې ته
فرمان صاحب تاسو د ټولو همکارانو اوریدونکو درنو میلمنو ته
کور موادن. درنو اوریدونکو دغه شان تاسې درنو اوریدونکو هم کولی شئ په تلیفون راسره یوځای شئ او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. پیدا لیکو شمیرې مو دي 0995 او 0825. ویسا صاحب، په سر کې راځو تاسې ته دغه د افغانستان د دیموکراسۍ او پراختیا د بنسټ لخوا چې لس تنه د اغیزمنو څیرو په توګه پیژندل شوي دي، په دې کې ستاسې نوم هم دی. که در راته ووایئ چې ستاسې نوم ولې په دې کې راغلی دی، اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ.
مننه
فرمان
صاحب، دا چې د دیموکراسۍ او پرمختګ د افغانستان ادارې هغه لس کسان انتخاب کړي دي او هغه کې زما نوم هم راغلی دی. یو شی چې ماته جالب دی، په 2014 کال کې د سیواد نړیوال ادارې زه په ځوانو رهبرانو کې راوستلی وم، هم زه تر دې وخته خبر نه وم د بل چا نوماند کړی وم، او دا ځل هم زه تر دې وخته پورې خبر نه وم چې زه دوی ته چا ور معرفي کړی وم یا چا زما بیوګرافي ور کړې وه. خو چې کله لیست اعلان شو روسي صاحب ما ته لیست واستاوه چې دلته دا وګوره، بیا چې ما هغه لیست وکتې په لیست کې نه کسان نور او لسم زه وم. نو زما لپاره جالب دا و چې په افغانستان کې موږ یو شی کوو، کله چې یو اداره څوک په یو برخه کې اعلانوي یا بهته یو لقب ورکوي یا جایزه ورکوي، انور دا انتقاد کوي چې یا به وایسته سوی وي یا به نور درغلی سوی وي یا به بل څه. خو زه په هیڅ هم خبر نه وم تر دې وخته پورې، تر دې وخته پورې ما سره هیچا اړیکه نه ده نیولې. شاید دوی زما د ټویټر یا د ګوګل د لارې یا د بل چا یا زموږ د ټولنې د همکارانو له لارې ما بیوګرافي اخیستې یم، د ماغه کارونو په اساس باندې دوی کوم معیار دی، د ماغه معیار د لارې په همدغه لس کسانو کې زه انتخاب کړی وم. خو یو د جالبوالي شی هم دا دی، یعنی لر څه چې په افغانستان کې انتخابیږي باید موږ پر هغه باندې دا شک ونه کړو چې دا فساد یا درغلی ده یا وایسته ده یا فلانکی دی. او په دا تیرو کې اکثره هغه کسان دي چې هغه ډېرې مشهورې تیریږي په افغانستان کې، ډېر کار کړی یا موږ په نسبت یې عمرونه ډېر لوړ دي د کارونو نسبت، یا په میډیا کې تر موږ ډېر مشهور دي، شاید موږ ډېر کم کسان وپېژني. خو زموږ دپاره دغه شی هم څه د نورو څخه جلا و چې زه په پر دوی په عمر کم او د کارونو په نسبت هم شاید موږ کارونه پر دوی کم او د شهرت په حساب یا د میډیا په حساب چې موږ ډېر اعظم پر دوی کم و چې په دې لیست کې راغلي وو.
بله ویسا صاحب، آیا برخه مشخصی شوی دی چې تاسو په کومه برخه کې د یوې اغیزناکې تیرې په توګه باندې پیژندل شوی یې؟
د دې د دې غبنجاد شرایط همداسې چا چې په شپږ نوي کال یعنی کال لپاره دی دا اکل دي چیر کال کې د فساد پر ضد کار کړی وي او د ملي یووالي لپاره یې کار کړی وي او د ځوانانو برخه کې کار کړی وي، او هغه کار د افغانستان او د نړیوالو ټولنو په شرایطو باندې برابر وي، د سولې او ډیموکراسۍ لپاره کار کړی وي. دا چې تیر کال یعنی د عیسوي کال په نسبت درته وایم، ما د افغانستان 40 ولایتونو ته سفر کړی و او هلته مې تعلیمي پیغام 40 ولایتونو ته رسولی و. هغه کې مې څو برخې، یو دا چې د سولې د پیغام او د تعلیمي پیغام خپله، د سولې پیغام د 40 ولایتونو ته، د یووالي په دې معنا و چې موږ هیڅ فرق یعنی ونه کړی، موږ یو ملت و. د افغانستان 40 ولایتونو ته ولاړو چې دا د یووالي سو، او د فساد برخه اهداف و چې ما ټول هغه ته د پوهنې وزارت سره یا د میډیا سره شریکل چې په کومو ولایتونو کې په معرفت برخه کې په شونې برخه کې کوم فساد وغه مې له میډیا سره هم له رسنیو لار د کانفرنس لار شریکې ته فساد پر ضد مې هم دا کړو. د دې شرایط هم دا و هغه کسان چې د ډیموکراسي لپاره، د سولې لپاره، د یووالي لپاره او د فساد پر ضد کار کړی وي، نه هغه څخه څوک انتخاب کړي. نو زما خپل شرایط هم د همدغه برابر وو، او نور دوستان به هم همداسې دغه شرایط له لارې راغلي وي.
ویسا صاحب، ستاسو لپاره سږ کال طلایي کال ځکه دی چې تاسو او ستاسو ورور اتولا ویسا د ولسمشر لخوا هم سږ کال د معارف د جشن په ورځ تاسو د مډالونو په ورکړې سره لمانځل شوي یاست. د دې نه خبر یې که د دې نه زه خبر کړم؟
تورمان صاحب، یو شی مې چې تېره ورځ دوستانو راته ډېر زنګونه ویلي ولو، چا پیغامونه پرې ایښي وو، هغه په ځینو برخو کې ما ته هر وخت چې میسجونه کړي وو د مبارکۍ لپاره، ما زه څو ځله چې په کومو لیستونو کې راغلی یم یا د چا لخوا لمانځل شوی یم، خو مسایل سپنه هیڅ وخت هم زه حاضر نه یم، یا کله په هند کې په زده کړو یم یا ډېر وخت په مرکز کې نه یم، ولایتونو کې یم یا څه. کله چې ولسمشر لخوا څخه، د ولسمشر لخوا څخه هم همداسې پرېکړه شوې ده. تېر ځل ولسمشر د تېر کال کې ولسمشر موږ سره تماس نیولی و، د هغه مشاور غزنفر صاحب چې تاسو ته باید فرنګي میډالونه درکول شي ځکه تاسو هغه سیمو ته کتاب رسولی دی، کتابتونونه مې جوړ کړي دي. بیا ما خپل غزنفر صاحب ته وویل چې نه، موږ میډالونه نه غواړو، که چیرې ولسمشر موږ سره ملاتړ کوي او موږ د میډال پر ځای زموږ معنوي سپورټ او مادي سپورټ وکړي، یعنې د هغه ولایتونو ته چې موږ د بندو ښوونځیو د خلاصون لپاره کار کوو، د کتابتونونو جوړولو برخه کې کار کوو، د هغه لپاره زموږ نور هم ملاتړ وکړي، یعنې موږ ډېر ملاتړ هغه ته ضرورت لرو. په یوه میډال باندې موږ ته نسو کولای. خو بیا ما ورته رد کړی، خو سږ کال بیا هم د پوهنې وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری او د غزنفر صاحب دوی په ګډه مشوره ولسمشر ته لیکلی و چې دوی دوه باید خامخا په همدې ورځ دوی د پوهنې وزارت سره په ګډه کار کړی دی او څومره بند ښوونځي خلاص کړی دي او یا څلور دېرش ولایتونو په سفر کړی دی هغه څومره یتیمانو ماشومان یې راوستل دي کومې برخې چې موږ معرف پارک کې کار کړی دی هغه په نسبت باید دوی ته حتما ګډال ورکول شي. تر دې وخته پورې بیا نه زه او نه زما ورور عطاولا ویسا موجود و، هغه شمال ته تللی و خپل کمپاین لپاره او زه په افغانستان کې نه وم. خو یوه ورځ مخکې چې دا پروګرام دی د پوهنې وزیر سرپرست وزیر ډاکټر صاحب ابراهیم شنواری ورور ته زنګ وهلی تاسو باید پروګرام ته راشي، هغه ورته ویلي و چې زه په شمال کې یم نو سبا ته نه شم تللی، یعنې زموږ په غیاب کې بیا مډالونه اعلان شوي دي. خو 2014 کال د عیسوي کال ځکه زه خپل عیسوي کال باندې کار کوم دلته محصل یم په هند کې، ما انقلابي کال بللی و یعنی د تعلیم د انقلاب دپاره. ډیرو دوستانو ماته میسجونه کړي و چې دا کم چې مډال راغلی د ډیموکراسۍ بنیاد لخوا څخه په لس غوره څیرو کې راغلی همدغه انقلاب دی. ما ول نه انقلاب وروسته راځي چې موږ څه کوو، دا چې زه اول دغه کال شروع سوی دی درېیمه میاشت د ختمېدو ده دا ته اوسه پورې عام هغه کار چې موږ غوښتي هغه نه دی سوی. خو په دغه راتلونکو میاشت کې به هغه کارونه وسي چې زموږ دپاره به په تعلیم برخه کې انقلاب راځي، یعنی د ډېرو بندو ښوونځي دروازې به خلاصې، ډېر عامه کتابتونونه به جوړ شي، ډېرو کسانو ته به د لوړو زده کړو هم د ابتدایي زده کړو زمینه برابره شي. هغه مشته انقلاب دی. خو دغه مډالونه اوس څه څه معنوي سپورټ دی د ولسمشر، یعنی ولسمشر موږ کار ستایي یا دغه کومه اداره چې دا کار موږ ستایي نو دپاره یو معنوي سپورټ دی. خو ډېر ارزښت موږ همدې ته ورکوو چې څومره کار باید اوس په هغه برخه کې کار وکړو چې هلته څه کولی شو.
بله بله ویسا صاحب موږ دعا کوو چې ستاسو نمونه نور هم په نورو لیستونو کې هم اضافه شي، غیر له دې چې په ټول لیست کې راشي. په نورو ډیرو هغه لیستونو کې چې د ویاړ وړ دي ستاسو نوم دې اضافه شي. رفی صاحب تاسو ته راځو، تاسو نوم هم په دغو اغېزناکو څیرو کې دی، لس اغېزناک څیرې چې کومې دي که تاسو اورېدونکو ته معلومات ورکوئ چې تاسو په کوم برخه کې کار کړی دی چې ستاسو نوم هم راغلی په دغه لسو اغېزناک څیرو کې. که څه هم خدای مکونه انګری چې زه معلومات نه لرم، ستاسو په اړه باندې ډېر معلومات لرم، خو کېدای شي یو شمېر اورېدونکي معلومات ونه لري که تاسو خپله ورته ووایئ. دا به خیر
ټول مات صاحب مننه. اورېدونکو ته ټول ته سلامونه در لیکم. ویسا صاحب ته زما همکار چې دلته میلمه دی دیته زما خو تقریبا 14 کاله کېږي چې زه مدني ټولنې کې یو رضاکار، یو خدایي رضاکار په صفت کار کوم. او پروس کال نو دغه یو تقریبا شپک میاشت مخکې 2014 کې زه د مدني ټولنې چې یو می آدرس دی ورته ګډ دال ورته وای ګروي کاری مشترک جامع مدني، زه دغه رئیس په صفت وټاکل. نو پروس کال می تقریبا د شل نه دیرش خبری کانفرنسونه می نیولې دي او تظاهرات او هغه شیان چې مدني ټولنې له آدرس نه هغه اساسات چې دی هغه اصلي وظیفه چې دی هغه مکړی دی. او دغه ګرو چې مخکې د دې نه خلک نه پیژندل، صرف هغه انټرنیشنل نهادونه یې پیژندل یا ریاست جمهوری یا ارګ یا نور هغه خاص ادرسونه دی پیژندل، ما خلک باندې و پیژندل او خلک سه مشکل چې درلوده ماته بیا مراجعه کوله لکه چې وکیلان ته ځي یا مجلس ته ځي. نو د دې پرسنګ بیا مې نور داسې کارونه وکړه. هغه سهمیه چې دی مدني ټولنې وو هغه همیش ارګ یا ریاست جمهوری نیویورک وو، لکه یو انټرنیشنل غوند څه کېدل لکه سینیئر افیشل میټینګ یا نور. بیا هلته د مدني ټولنې استازي دوه کسه وو، اگر چې دې چې 15,000 مدني ټولنې دي. بیا مې دې لپاره د تخایي وکړه د دوه نفر پر ځای مې 12 نفر سهمې واخیست. هر مهمه غونډه دوه مهمه غونډه کې چې یو جاینټ مانیټورینګ بورډ میټینګ ورته وایي چې هغه ټول سفیران ورته راځي، هر کې جلسه دی د دولت کارونه ارزیابي کوي، او بل سینیئر افیشل میټینګ چې هلته وزیران خارجه راځي یا نور مقامات علی رتبه راځي. د دې سهمیه هدف چه شو؟ چې موږ ډېر هلته ګډونوالي ولرو چې د خلک آواز هلته پورته کړو او هغه حقایق ووایو چې دولت نه وایي هلته، یعنی پنهان کاری کوي یا پټ کوي. نو دغه دویم یا دریم موضوع. بل کار مې دا وکړه چې همیش زموږ ځینې مدني ټولنې چې دي ډونر ته منتظر دي. د قندز دویم سقوط شوش پر اسکاله ما یو صندوق می جوړ کړ، صندوق کې هر ټولن ته ورغلو یا نور خلکو ته مال چې پیسې راوچو، پیسې دوی نه می راټول کړه، کډوال چې بي ځای شو یو غوښته مې توزیع کړه. دا مې دی لپاره وکړه چې هغه بنیادی یا اصلي مدني ټولنې چې دی باید هغه ایس راجوندای کو چې مونږ تاسو تاریخ سره ډیر قدامت لري چې مونږ تاسو په خامو جرګه د لوده یا نور موضوعات د لوده چې خلک عشرونه کو یا نور موضوعات نو هغه اصلي شی راجوندای شي چې چیرته بل ورځ دونر نی مونږ په خپل لاس په کار شو دغه مدني کارونه وکړایم بل کارو او بل زه تقریبا زما لاس کاله کیږي چې د ځوانانو لپاره زه همیش تخفیفونه نیسم تقریبا او یا پانتونونو سره مونږ قراردادونه لرو چې لس حاضر ځوانانو مو معرفي کړی دي دا تقریبا د لس کال نه شروع دي تر دې دمه پورې او پروس کال د یو دېرش کسان چې برنده شوی وو زابل او کندهار لار نه یو دېرش زموږ تاسو هیوادوال دغه لپاره تقریبا وروسته د 15 ورځې حکومت ورته ځواب ورکړ دوی کورنۍ ته دوی ته وویل چې ستاسو کسان وژل شوی دي یا ستاسو کسان خلاص دي نو دوی پسې مه ګرځئ بیا نو دوی مونږ ته مراجعه وکړه اول ما دوی ته وویل چې ورشه هغه وکیلان ته چې تاسو مرایې ورکړی دي هغه کسان چې اوس غټ غټ موقفونه کې دي چې دوی اجرایي صلاحیتونه لري که چېرته دوی تاسو ته کوم مثبته ځواب درلوده ښه ترخه کنه بیا راشي بیا دوی راغی بیا مونږ یو خیمه مو وهل دا خیمه تقریبا څلور میاشت دوام وکړه او څلور میاشت د خیمې کې دو بد خیمې کې و دوی ته دولت لخوا تهدیدونه راغی یعنی نور مختلف ادرسونو لپاره چې فشار راولي مونږ باندې چې دا خیمه راټول کړو او دغه د خیمې تقریبا انټرنیشنل کړی و یو دیرش یا اتویشت اروپایي ملکونو کې تظاهرات وشو د خیمې ملاتړ په ارتباط دریزر استرالیا کې تظاهرات وشو کانادا کې وشو حتی د ځینې زموږ تاسو مقامات سفرونه می لغوه کړل دوی باندې چې تر څو دغه هیوادوال سرنوشت معلوم نه کوي هغه ملکونو ته مو ویلی وو بیا هغوی د دوی سفرونه بند کړی وو مشروط کړی وو چې د دغه کسان چې برنده شوی دوی وضعیت را معلوم کړي بیا خوشبختانه د دوی نه 15 کسان راجوندی پیدا شو او خوش شو نو دا یو کار او د دې ترڅنګ دا کار ځکه لومړی ځل لپاره مدني ټولنه کې داسې یو ستراتیژیک دادخواهي مې وکړه او دا ستراتیژیک دادخواهي ګراس روت یعنی رضاکارانه او د مردم لخوا داسې نه و چې کوم ډونر دی پسې ځکه هیڅ ډونر راضي نه و چې داسې یو خطرناک کار یو سیاسي کار وکړي او هیڅ ډونر راضي نه دی چې دا رقم دادخواهي وشي نو دغه کارونه نو د دې ترڅنګ دا ځینې نور موارد هم و لکه هر کله چې دا زموږ تاسو هیوادوال چې قرباني کېدل دوی لپاره مې ډېر دادخواهي وکړه تلفات ملکي لپاره نو بیا زموږ داسې و چې دا ستنه دولت لپاره نو یا مخالفین لپاره هغه اصاف یا ناټو چې دلته کوم بمباردونه کې دوی تلفات چې دي دوی باندې مو ډېر داسې شفاف ډول دوی باندې محقق کوو میډیا کې داسې نه و چې موږ فلټر هم درلوده یا سپیسیفیک یا کوم خاص گروپ لپاره یا دولت لپاره موږ پورته کوو داسې موږ پورته کوو بی طرفانه سه هم دولت هم انټرنیشنل هادونه هم طالبان باندې دوی باندې د دې لپاره د باتم دادخواهي او منظم دادخواهي مو درلوده او اصلي هدف یې زمون پیغام چې دوی سره قماره اوستې دي دالس کې ځکه زم تر اوسه پورې موږ ډېر لارې لرو چې لار شو او تر اوسه پورې زموږ ملک موږ باندې ډېر حق لري چې هغه هدا کو او دغه لس څېرې چې تحصیل ګزاره څېرې چې دوی ویلی دي خدای دې وکړي چې
یعنی بیر شکه چې دا حق ولرلو ښاغلی ننګیال ور به تاسو ته درکړو مخکې مې هم تاسو وویل موضوع چې تاسو مثلا د دغو ځوانانو په هڅونه د دوی په ګټو په تاوانونو باندې د ته پام سره یو څه اضافه کوم هغه دا چې دغه ځوانان په تحصیل لرونکو یا اغېزمنو څیرو کې راغلي دي مطیب الله ویسا او عطا الله ویسا د ولسمشر لخوا هم د پوهنې برخه کې چې کوم دوی په مختګونه کړي په مډالونو ولمانځل شول یو څه بل چې په دې وروستیو کې افغان فلم جوړونکي رویا سادات دا په بهر کې د زړوري میرمنې په توګه باندې دا لقب ورکړ شو د دې ورته نور لاسترولنې هم شاید ولري چې ځوانان ولمانځل شوي دي په بیلا بیلو برخو کې د ورزش په برخه کې مونږ مثلا لاسترولن درلودلې او د کرکټ په برخه کې ځانګړي ډول ستاسو په نظر باندې نن د کرکټ لوبډله هم را روانه ده، د بریا وروسته یو پروګرام هم ورته جوړ شوی ده چې دوی به ونمانځل شي. هلته ستاسو په نظر باندې دغه نمانځنې ګټې تاوانونه یې په دې اړه راته ووایه.
بلکې سلامونه وړاندې کوم، او بیا ښاغلي روفي صاحب، ښاغلي وایسا، ټولو هغه درنو ته مبارکي وایم چې دا مقام ورکړی دی، اغلی رویا سعادت ته چې په افغانستان کې په اصطلاح د ګوتو په شمیر میرمنو نه ده چې د فلم او ډرامو سریال په برخه کې کار کوي، ښه کار کوي، هغوی ته مبارکي وایم. واقعا لکه انسان چې خوړو او اوبو ته ضرورت لري، همدغه ډول تشویق او هڅونې ته اړتیا لري. اوسنۍ نړۍ نو لس کاله شل کاله مخکې زمانې نه ډیر توپیر کړی دی او ډیر فرق کړی دی. اوسنۍ ښاري ژوند فرق کوي، اوسنۍ میډیا فرق کوي، اوسنۍ فکر فرق کوي. منګه که څو کاله مخکې وګورو، زمونږ اکثره مدني ټولنو رسنیو ټول فوکس په خبر باندې و، اما اوس مونږ ګورو چې زمونږ رسنۍ هم کرا کرا یا ځینې ادارات نور اړخونو ته پام کوي، لکه دا ډول لس تاثیر گزاره شخصیتونه چې نومولی دي، لکه اغلی رویا سادات د فارن پالیسی لخوانه چې واشنگتن کې د دوی هر کال دا ډول اشخاص انتخابی. زویم شه دا ډیر نیک اقدام دی او دی اخته به ډیر فکر وشي، لکه افغانستان غوندې جنگ ځپله هیواد چې دا هیواد ډیر کار هڅو ته اړتیا لري، نو که دې مدني فعالان او ویښ ځوانان ستایل کیږي، زما په نظر دا ډیر نیک اقدام دی، ځکه دوی به وهڅیږي او د دوی له هڅېدو سره به نور ځوانان هم دې ته تشویق سي چې دوی په هر یو په خپله برخه کې په کومه برخه کې چې وړتیا لري او دا وستایل شي. لکه مونږ تاسو بار بار ویلي دي چې افغانان ښه ژوند او بد مړی نه لري، خو دا هغه مسایل دي چې دا برعکس کوي. اوسنی ژوندي فعال خلک لمانځل کیږي، دوی مډالونه ورکول کیږي، دوی ته جایزې ورکول کیږي، او دوی د داسې غوره شخصیتونو یا د اغیزمنو شخصیتونو په نوم نومول کیږي. دا زما په نظر ښه اقدام دی او اغیزه به خورا ډیره وي، او دې سره به لا ډیر ځوانان مدني فعالین تشویقیږي چې په هر برخه کې چې دوی وس او توان لري کار وکړي. نو زما په نظر مثبت اړخ ډیر پیاوړی دی، او کدا لړۍ دوام عمومي ډیره ښه ده. لکه یو کس چې ښاغلی صابر حسینی چې په کلو باندې ګرځېده، واقعا د په بایسکل باندې کتابونه بار کړي وو، افغانستان کې د ده یو کس یو انقلاب رامنځته کړ، خلکو ته فکر ورکړ چې یو انسان کولی سي چې هغه بدلون راولي. مونږ د دې یو مثال تر لوده په امریکا کې یو ونه وه چې ډیره تاریخي ونه وه، 300 کاله عمر درلوده. یوې کمپنۍ غوښتل چې دا ووهي، یوې جنۍ د ونې په سر 2 کاله وخت تیر کړه، 2 کاله یې دادخواهي وکړه له ونې نه. نو مونږ هغه متلم برعکس کولی سو چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، نه په یو ګل هم پسرلی کیږي. که چیرې هڅه وکړي، هاند وکړي، کوشش وکړي، زیار وکړي، نو ډیر ښه اقدام ده. زه دې ټولو ته مبارکي وایم، او له ولسمشر نه مننه چې ځوانان یې د معرف پر ورځ ولمانځل، او دغه لس کسه چې انتخاب کړي دي دوی ته مبارکي وایم، او هغه ادارې نه هم باید مننه وسي چې دا غټ اقدام کړی دی.
ډیر مننه. قدرمن اوریدونکو، یوې لنډې دمې ته ورځو، تر لنډې دمې وروسته بیا راګرځو. له تاسو سره مېلمانه شته دی، خبرې به وکړي. تاسو هم که څه پوښتنه لرئ، د تلیفون شمیرې اعلانومه، تر دمې وروسته موږ سره اړیکې ونیسئ او له دوی خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 0999 40 50 40 او 0999 225 50. یوازې پوښتنې نه، که څه نظر هم لرئ د موضوع په اړه، دا هم راسره شریکولی شئ. اوس ورځو یوې دمې ته.
ځوان فکر.
متاسفانه زموږ پوهنتونونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم، چې متوجه اوسئ، مالو ته قانون باید تطبیق شي. کله چې قانون تطبیق شي،
انا چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه که چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم خراغ لاس اوس هم ستاسو تلیفونونه ورده تلیفونونه ستاسو اخلو خغلی متی الله ویسار سره په تلیفون دی دا به هم ستاسو په پښتنو ته ځوابونه وی خغلی خلیل روفی او ارشتنګل سره په استودیو کې دوی هم شته نو مهرباني وکړئ یو اوریدونکو را سره په لیکل بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
ها
وعلیکم السلام لبکوان ولا سوالین نو وبخی بلی لا استاسی
غابری
استاسی غاګورم استاسی نوم
دا البته
ها مېرمنه وکې خپل پښتنه کلرې کې نظریه لري را سره شریک کړي بلی دغه اړیکې لا ماول نستون زړه د اوریدم کې نوم سم باندې ورېدل شو او نور هم غږی پری راتلو تاسو سره کچې د مکسر اړیکې نیسي یو د سي خوندې ځان ته انتخاب کې چې غږ مو سم راشي bale مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا bale ازادي رادیو دا مهرباني
خالي ښه بخیر
مننه کور ودان چوک لکه مزه ورو راځم راو پېښنی
سلام علیکم
وعلیکم السلام ځان کراو پیژنې څوک لکه مزه دا دی که هم پریشوا له بدمره بل اوریدونکو همشته کله کله سويچې د اړي کې روحي کې خو د دوستانو غک سم درځي یا د رادیو غک لوړوي او یا هم اغازې چې باید خبري ورنو کې هغه په انتخاب کې څه ستونزه موجوده وي که سم د انتخاب شیدا بخوي یو اړي کا را سره ده بل مېرمنو کې ازادي رادیو ده ازادي رادیو دا مهرباني وکي
محترم ته مو سلامونه تاسو ته درنه ملمنه ته ورونده کوم په دغه ودی ورده کې ما
ورده کې مهرباني وکي ازادي رادیو راسته ست په موضوع خستي
مننه مو په درنه ملمنو ډېر مهمه خبره وکي خوله مو په نظر بومبه ته بده مرو وایم ها
فکر کوم چې په اړیکو کې څه سندره په هر حال خپل ملمنو ته ورزو اړیکو بیا ورسره واخلو وساسه تاسو را سره ان شاء الله
bale bale normal
وی ساسه تاسو ول چې وی ساسه به ورکه دي نه پورتنه د ماتره کوم خاطره به خپل درته وایم دروږی میاشت او ورځ په وی رادیو سره په ادبی خبرونه کې ملمو نو پسله ما خامه تقریبا 12:30 بجې د شپې نو په دا رادیو چالانه و لایف خبرونه او زم په ټلیفون ورسره او زه خو وړه ورته نو بیا د شو چې یو وخت دې انانسر په هغه را یو شو چې وایي چې تاسو پښتنه واخیسته ما ورته و پښتنه مې واخیسته خو ما هغه پری کړو سم مې ونه شو اوریدل ولې پښتنه ما نه واخیسته ځکه زه خو وړه هم نو زه کوم په تاسو باندې غږ وکړ چې ما چې ان شاء الله ایر سره ځکه هند سخت ګرمي لري ما چې خدای مکه خوب نه وي وړي
نه نه نه
بیا څه د د فساد خبره تاسو وکړه چې تاسو چې کوم څه د تیر کال څولې تونه تلاړې د په هنه پرخ کې د فساد څکل ولسمشر په خپل وینا کې چې کوم د تعلیمي کال د پرانیست پر مهال وکړه هغه په دې ټینګار وکړي چې د خون کې او د کوم کې ل ل حق یې څوک خوري هغه د بخون ور نه دی د غشان یوشمیر د ولسی جرګې غړو دوی چې د په هنه وزارت کې فساد پر حق او دا چې مثلا د ودانۍ ولې نه لري خوانزي په دغه کې په ولایتونو کې دوی ازادي راټولي دي چې په دې کې چې دوی لار دی هغه وخت کې د آیات په توګه باندې پلای په توګه باندې د پوهنې وزارت چارواکي انتر قومي مشانو په دې کې ښکیل دي ستاسو موندنه څه خو د لید فساد په برخه کې د تیر کال مو چې درلودل آیا واقعا فساد موجود دی په کومه کچه دی لوړه کچه دی که ټیټه کچه څنګه ده
تورمان صاحب بدبختانه چې افغانستان هر ځل د نړۍ په اول لیس دوم دریم لیس کې د فساد برخه کې نو هغه ملمدار خبره د افغانستان کې فساد ده او په هنی وزارت هغه وزارت وو چې د شپږ ولس کلونه
یعنی در ټول وزارتونو کې زوایم ډیر فساد هم دلته وو، هم د خیالي ښوونځیو، هم د خیالي معلمینو، هم د تعمیر په برخه کې ښوونځی ورکم، کتابونه ورکم، ډیر شان وو. دا چې دا څو کلونه پرله پسې د 2009 کال نه موږ په همدې برخه کې کار کوو چې څومره ښوونځی بند دي، لتونه څه دي، ولې بند دي، په کومو برخو کې ښوونځی بند دي، پیسې ایستل کېږي، فساد دي او څنګه دي، همهغه هم یو سروې په توګه یا خپل حق هوي چې خپل څېړنه وکړو چې هلته څه روان دي. څو کلونه زه پرله پسې ډېر ولایتونو ته تللی، خو تېر کال دا د عیسوي کال په 2019 کې چې څلور دېرش ولایتونو ته پرله پسې سفر همدا و چې موږ وښیو په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځی دي او نسبتاً ورکو چې مثلا په کوم ولایت کې د ښوونځی نسبت څنګه دی او په بل ولایت کې څنګه دی، څومره تعمیرونه. نو موږ په مختلفو برخو کې مشکلات درلودل. په ډېرو برخو کې د لوی کندهار تر غزنی او تر پکتیکا بادغیس یو شمېر سیمې موږ داسې لرو چې هلته ښوونځی بند دي، خو سم پیسې ایستل کېږي، یعنې هغه د خلکو شخصي جیبونو ته ځي. چې بیا معرف ځینې چارواکي، ولسوال، قومي مشران لکه مخکې چې تاسو ویل هغوی سره شریکان دي. دوهمه برخه دا ده چې په ډېرو سیمو کې همدا چې سوي دي چې کتاب هم خرڅ سوی دي، د کتاب د چاپ په برخه کې هم پیسې ورکې وي. دریمه هغه برخه ده چې د تعمیرونو په برخه کې ده چې کوم تعمیرونه جوړ سوي نه دي، پیسې ایستل سوي دي، یعنې هغه نړیوالو ټولنو چې مرسته کړې ده، کومو سفارتونو چې مرسته کړې ده، هغوی د تعمیر جوړولو لپاره ډېرې مرستې کړې دي. مثلا یو مثال، د ډنمارک یو موسسه ده، هغې په افغانستان کې 210 څو په شاوخوا کې ښوونځي جوړې کړي دي. هغوی ما ته یو چا زنګ وایي، یو افغان چې هلته کار کوي له بهاره څخه، چې دا موسسه غواړي چې اوس خپلې ښوونځي معلومې کړي چې زموږ ښوونځي رښتیا واقعیت هم جوړې شوي دي که نه. دوی د پوهنې وزارت ته خپل ایمیل استولی دی چې معاش ته باید تاسو راپور راکړي چې زموږ پیسې پر ښوونځي لګېدلي دي که نه. پوهنې وزارت هغوی ته لیکلي دي چې ستاسو ښوونځی په هغه سیمه کې دی چې موږ هلته تګ نس کولی، هغه د مخالفین وسلوالو په لاس کې دي. هغه بیا په لیکي چې کله چې زما ښوونځی ما پیسې مصرف کړي دي، هغه د مخالفینو په لاس کې دي، ته تګ نس کولی، هلته نس نو زما پیسې ولې مصرف کړي، چیرې مصرف شي، نو دا مخالفینو ته ولاړې. بیا هم دوی زما سره تماس ونیوئ په هغه کوم ولایتونو کې چې موږ څېړنه وکړه، ځینو سیمو ته زه ولاړم، ځینو سیمو د خلکو سره وغږېدم، ځینو زموږ د قلملار همکاران وو. پیر شونځي ورکی وی اته د شونځي نو محمد څخه د تعمیر په نامه پیسې ایستل شوی دي. همدا فساد نو روان وو. خو بیا یو خلو استونز د افغانستان د تیر دولت او دمدې دولت دا و د پوهنې وزارت تل سیاسي له سیاست څخه سویدا له حزبونو سره ویشل سوري. کله یو څوک راځي هغه خپل حزب څخه پی، کله بل څوک راځي، کله بل څوک راځي. یوازې نه چاته اوس تو وخت سرپرستو د تدریسي برخه کې مهم دی ډاکټر ابراهیم شینواری، هغه اراده درلوده چې فساد را کم کړي، خو هغه یو کس دی، په یو کس باندې کله کېږي. هغوی پلان درلوده هغه یو څه دا فساد را کنټرول کړي په سیمو کې، خو بدبختانه چې وزارت بیا بلې خوا ته ولاړی نو فساد اوس هم موجود دی، خو یو وخت ډېر یعنی په لوړ سطح باندې وولو. خو اوس یو څه رقم سوی دی، خو اوس هم مبارزه غواړي. اوس هم موږ ډېرې ښوونځۍ لرو چې پیسې هلته ایستل کېږي، هلته ښوونځۍ نشته. اوس هم موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته یو د 12 سیم تاریخ په 14 کاله کې نه لرو، نه هلک نه نجلۍ. اوس هم موږ داسې ښوونځۍ لرو چې د هغه سیمې د تعمیر پیسې، د کتاب پیسې، د ښوونځۍ پیسې، د معلمینو معاش ایستل کېږي، وځي، وزارت یې ورکوي، خو هلته اصلا یوه ښوونځۍ هم نشته.
ویسا صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو، بیا نو تاسو وخت ډېر نه نیسو. هغه دا چې اوس خو د دغه کال لپاره تاسو مډالونه هم واخیستل، نامه خو دا اغېزناکه څېره هم شوی، او تاسو خبره ده انقلاب لا پاتې دی که نه؟ تاسو وایي چې د انقلاب کال دا سږ کال لپاره، مثلا روان کال چې دی، روان میلادي کال، لمریز کال وبخې، د دې لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه دي؟ که دا هم را سره شریک کوي بیا به تاسو سره خدای پاماني وکړو.
تورمان صاحب، لکه تر اوسه پورې چې قلملار موږ ډېر کار پر همدې کوو، یو ځای چې زه په ازادي راډیو کې نن وایم چې ټول اورېدونکي په همدې وپوهېږي، خلک دا فکر کوي چې دوی ولایتونو ته جلته ماشومان ته کرتاسیا ورکوي، خو اصلا داسې نه ده.
ذکر تاسو له ځان سره وړم د کلت د شوندې یو چرنه نسم کولای چې شوندې باندې یا یو سیمه تطلای نسم چې خلک سوای د دې فکرونه څنګه دې څنګه راوښکو ولې جنو ته تعلیم اجازه نور کې اصلا مشکار پر دې چې خلکو قومي مشرانو سپینډیرو سره باس وسی چې ولې شوندې باندې ولې خپل بچان شوندې ته نه استوي او بل مشر اوسه فوري رزورو فینزلو ساو پوری تخزیات بند شوندی لرو مش پر همدی کار کو نو 2013 کال چې می انقلابی کال بللی دی او هم هغه ادارو ولسمشر د پوهنی وزیر ټول په موږ باندې اعتماد کړی او موږ یې ستایلی یو نو دا موږ پر مسؤلیت دی چې شاش کال باید شاورت پر ځان یو خپلو تیر د تیر کال په نسبت باید شاش کال ډیر کار وشي نو د قومي مشرانو سپینجر سره می خبري روانې دي په هغه سیمه کې چې شوندی باندې په 2013 کې شاید ډیر بند ښوونځي خلاص دي خصوصا هغه سیم چې هلته جنگ روان دی مختلفو لاملونو هغه لاملونو چې اوس باس کو ډیر اوږد دی خو اوس موږ خلک دې ته کانې کړی دي ولس مودې ته کانې کړی دي چې تاسو خپل راپور ته خپل اریزه وکړي دولت ښوونځي وغواړي خپل بچان جلی او هلک دواړه ښوونځي ته واسي هر څوک چې د فساد په نامه په هر منصب کې ښوونځي مخه نیسي یا هر مشکل په جوړوي تاسو خپل وته ودرې شوندي هم تاسو دوهم کور دی نو ساش کال پرمده کمپاین باندې ډیر کار کوو په جنگي سیمو کې خبري روان دي خو دې نشان و شاید مخکې ونه وایي په کوم سیمو کې څومره شوندي خلاص شوی دي دوهم به هغه برخه وي چې کم عامه کتابتونونه دي تر اوسه پورې مشتر نه نشول پورې شاوخوا عامه کتابتونونه په ولسوالۍ کې لرو ډیر خلک دا پښتنه هم کوي چې تاسو کتابتونونه په ولسوالۍ کې خلک په شهر کتاب نه وایي ولسوالۍ کې به څه ګټه وي اصلا موږ هلته کتابتون جوړول څه خاده په دای چې یو فکر را ژوندۍ تي پلیرو پروتو سیمو چې هلته موږ دی ولسوالۍ لرو چې تروس د کتابتون له نامه سره ناشنا دي هلته د خرڅلاو لپاره کتاب هم نشته په کوم سیمو کې چې ما جوړ کړی زه مثالونه لرم د خلکو سره لګیدل یم مثلا نړیوالو رسنیو پر هغه باندې راپورونه جوړ کړی د خلکو سره خپل مرکې کړی دي چې د کتابتونونو څومره ګټه وکړله څومره خلک یې راوښتل څومره ژوندۍ ته وتل څومره مطالعه ته وتل څومره د کتاب له فرهنګ سره آشنا کړل همدا کار به وی چې ستاسو کال موږ کوشش کوو چې د افغانستان مختلف برخو ته خصوصا هغه برخو ته چې هلته ډېر ضرورت یا جل ضرورت یې کوم خلک راته غوښتنه کړې ده هم حالت کتابونه ورسو حالت کتابتونونه جوړ کړم دا کتاب د ټولولو کمپاین مخته بوزو او بل هغه شی چې
ډېر
کوم یتیمان چې دې ته د ښوونځي زمينه نه ده برابر شوی یا غریب دي یا کم هغه ځوانان چې نور زده کړو ته دا وسای نه لري اقتصادي ستونزې لري هم هغه برخه کې همدا پلان لرو چې دې ته د نور زده کړو د اقتصادي زده کړو زمينه برابر شي نو شان نور هم دې نور وخت چې وخت ونني سم د نور دوستان هم خبرې کوي هم دا وخت ونني سم
ډېر ډېر مننه وې ساسې بریا مو غواړم کور مو ودان ژوند دی اوسې چې ډېر لري مو خپل وخت مونږ ترکه او د ټلیفون په کرخه را سره وای کور ودان
تاسو هم ډیر مننه
بلې روفي صاحب تاسو راځو تاسو په نظر باندې د مدني ټولنې کوم فعالیتونه کوي کنه تر کومه پرې اغیزمن دي ځکه یو وخت دا نه وي چې مدني ټولنو فعالیتونه شروع کړي ول ارکلی ورنه ډیر خو وروسته وروسته خلکو یو څه انتقادونه هم متوجه شول د مدني حرکتونو ته او مدني ټولنو فعالیتونو کارونو ته ساس په نظر باندې څومره شفاف دي څومره پاک دي او څومره لاسته راوړنو ډک دي دغه کارونه آیا رښتیا ستونزې هم مدني ټولنې خو ډېرې دي ځینې مدني ټولنې ستونزې هم لري مدني فعالین او که څنګه نه دا تورونه دي ساس په نظر په دې اړه معلومات راکړي
افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دي که زموږ تاسو روشن فکر دي که د پانتون استاد دي یا د هر څوک چې دي متاسفانه موږ هر بخش کې فساد لرو لکه معرف چې مقدس ترین بخش دي هلته فساد شته دي صحت کې فساد شته دي نو همداسې مدني ټولنې کې فساد شته دي داسې نه دي چې دوی ټول نه پاک دي یا جلا خلک دي یا دوی نعوذ بالله ملائک دي نو مدني ټولنې د فکر نهادینه کول لپاره یعنی د خلکو ترمنځ رای جوړول لپاره دې ته داسې قرنهاو کرد زموږ تاسو مدني ټولنې چې دي دا ډېر کوچنی دي اولس کال عمر کېږي او هغه اصلي مدني ټولنې البته د هغه فرهنګي چې موږ تاسو پخوا هم درلوده دا د سازمان یافته او سیستماتیک نو اوس دغه مدني ټولنې چې اوس دلته راید شوی دي دا دې لپاره دي چې خلکو د حکومت ترمنځ یو پله شي او د قانون مداري لپاره یا د قانون حاکمیت لپاره دوی همیش یو قوت دي او د حکومت کنټرولول لپاره دوی یو قوت دي چې حکومت کنټرول کې چې هغه وعده د کمپاینونو په وخت کې چې دوی خلکو سره کوي، یا هغه خط ماش یا هغه لارې چې دوی خلکو ته وایي د کمپاینونو پر وخت کې، بیا هغه د هغه په اساس بیا دوی رای اخلي. د دغه ټول نظارت او د دغه ټول د تدخیل لپاره یا د دغه ټول ملاتړ او حمایت لپاره د مدني ټولنې اصلي وظیفه دي. خو بدبختانه چې اوس هغه قوي مدني ټولنې یا پویا مدني ټولنې چې باید ولرو نه لرو. مدني ټولنې چې دی متاسفانه دا زموږ تاسو ځینې همسایه ملکونه چې دی دویم تخریبوي، ډېر سیستماتیک تخریبوي، ځکه دوی د هر ملک پر ضد او د نړیوال په سطح دوی تدخیل کوي. د هغوی اسنادونه دلته تلفات ملکي چې کېږي، موږ چې اعلامیه صادروو دای خو تنه دلته میډیا ته نه ورکوو، یا خلکو ته دا هن شورای امنیت ته موږ ایمیل کوو، هغه نړیوال ملکونو ته ایمیل کوو. دا زموږ دادخواهي دي مختلف ملکونو کې چې اوس یو نیم فشار راغلی دی مختلف همسایه ملکونو باندې. دویم د مدني ټولنې نه دارېږي، او مدني ټولنې فعالیتونه چې دي خوشبختانه که زموږ فعالیت وګوري او د دولت خصوصا صحت بخش کې زموږ فعالیت بیخي ډېر دی. هغه ځایونو کې چې دولت نشي کولی چې هلته کلینیکونه ولري، هلته شفخانې ولري، موږ ډاکتران لرو، شفخانې لرو، کلینیکونه لرو، خلکو ته خدمات ترسره کوو. یا د معرف په بخش کې لکه وایسا صاحب چې دی خپله یو مدني فعال دی، یو مدني ټولنې لري، دوی د قلم لار دوی زید معرف هغه فساد هغه مبهم فساد دوی پیدا کوي چې ټول خلک پرې نه پوهېږي. همدارقم نور مختلف بخشونه کې مدني ټولنې ریسرچونه کوي، بدخیانې کوي. او څه کال موږ داسې یو تارګیت لرو چې ولایتونو کې ځینې جنګ سالاران دي. اوس که فکر هم وي دا لکه چې د استاده تاو د ارک تر منځ یو لانجه و، دلته هم ځینې مدني ټولنې هغه ولایتونو کې څه و د یو جنګ سالار طرفداري کوو، یا یو څوک چې د قانون حاکمیت نه منو د هغه طرفداري کوو. نو موږ د دغه کسان لپاره چې دوی پاکاري وکړو، دوی د مدني ټولنې نه ایسته کړو چې دوی د مدني ټولنې په نوم به دي تمامېږي، موږ دو هر ولایت ته انتخابات کوو، هلته منظم شبکې چې اصلي مدني ټولنې ادرس د ولایت لپاره هغه انتخابات هم کوو، یو یو ستراتیژي باندې کار کوو چې د پنځه کال لپاره موږ څه هدفونه وټاکو دغه هدفونو ته ورسېږو. بل زموږ اصلي کار چې دی چې دا دوامداره به وي تر ډېر کالونو پورې، دا د افراطیت پر ضد مبارزه دي او مدني فکر رایجول لپاره دي. خوشبختانه تاسو وګورئ هغه جنګ سالاران سیا وخت کې دوی د پاک لخلې نه غږېده، اوس وایي چې موږ مدني لاریون کوو. د دغه فکر ایجادول لپاره دا خو خود یو قرباني غواړي. که تاسو متوجه شوی یاست د اول کالون کې چې کرزي صاحب راغله و روشن فکرانه حقوق بشر او مدني ټولنې نه منه، اوس جنګ سالار منی. دوی په دې معنا دي چې دلته یو دلې ته شته چې دلته کار کوي او دا فکر ایجادوي. نو خوشبختانه زموږ تاسو خلک کې انرژي شته دي، دوی کې انرژي شته دي که چیرته دغه انرژي د مدني حرکتونو لپاره مصرف شي چې دوی مصرفوي، بیا نو موږ تاسو همداوس هم په منطقه کې بهترین مدني ټولنه زموږ تاسو دي. چې هر کال لکه تحقیقاتو بخش کې زموږ یو ټولنه دي مدني ټولنې، هغه د آسیا په سطح لومړی مقام یې واخیست. یو مدني ټولنه دي چې تحقیقاتي دي د آسیا په سطح، همداسې نور نړیواله جایزې زموږ تاسو مدني ټولنې اخلي، خو تر اوسه پورې نیوې دي. او د دې لپاره چې مبارزه وشي مدني ټولنې تر منځ کې چې فساد له منځه لاړ شي، دلته موږ ژم لاس په کار شوی یو کار کوو. خوشبختانه چې اوس ځینې سیستمونه رایج شوی دي دولت لخوا هم چې مالي فرار مالیاتي او دا شیان ټول مخنیوی کوي او فساد
ډېر ډېر من روفي صاحب یو اوریدونکی را سره دی، جمعه خان همدرد له زابل نه. بلې همدرد صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ موضوع ماشي سم.
سلامونه او درته مهرمانو ته سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. جمعه خان همدرد د محل د زابل ولایت د کرات څخه اوریدونکم.
بلې مهرباني، د موضوع په اړه څه
نظر لارا هغه پیسې دلته واتې دي. ولې په دې خاطر چې شپږ زره افغانۍ د مالي معاش یا پنځه زره افغانۍ نو دوی خو نشي کولی چې یو ځای ته پور ږدي.
مننه همدرد صاحب ډیر زیاته ننګیال صاحب تاسو ته راځو په هغه برخه کې چې ویسا صاحب د تاسو اغیزمنې څیرې په توګه پیژندل شوی یا د ولسمشر لخوا لمانځل شوی دی یا چې هغه د تعلیم برخه ده د پوهنې برخه ده روفی صاحب د مدني دغه په برخه کې مدني فعالیتونو په برخه کې دغه شان د رویا سعادت خبره مو وکړه چې د فلم ډرامې په دې برخه کې څړورې مېرمنې په توګه پیژندل شوې په ترتیب سره کده ستراته وایي چې دغه برخه څومره مهمه دي چې باید ورته کار وشي څومره اړتیا ده ورته چې واقعا دوی خلک ورته متوجه شوي دي او دغه کسان د اغیزمند لرونکو څیرو په توګه پیژندلي دي او یا هم ستایلي دي منځلي دي
ځینې دالست چې ما سره شته دی ځینې واقعا لومړیتوب لري ځینو هغه لکه د معرف په برخه کې واقعا دا د افغانانو لومړیتوب دی یا د صلح په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي اما ځینې داسې دي چې ما هر څه سر چوکه و چې د دوی هغه لاسته راوړنې چې په اصطلاح دغه لقب پې ونازول شي یا له ده سره مساوي ما داسې څه پکې پیدا نه کړل لکه
کما اشخاص نمونه بنا خلو
نه به اخلو نو ځینې داسې کسانو چې ما هر څه سر چوکه و چې د دوی په دغه تیر کاری ولس کال یا اتلس کالو کې ما داسې یو لاسته راوړنه پیدا نه کړه چې سړی د په یو مډال باندې حد اقل ونازوي نو بیا داسې تاثیرګزاره شخصیتونه ډیره لرې خبره ده. بله مسله چې پکې ما درک کړه که چیرې دوی سره مقایسه کو لکه نن د کرکټ ټیم را روان دی او ذهن کې مې ممداوه دی چې ما مقایسه کړل لکه تر لږه خپل د کرکټ د ټیم سره یا یوازې راشد خان سره یعنی اصلا نه مقایسه کېدل. د راشد خان لاسته راوړنه دومره ستره ده د نبی لاسته راوړنه دومره ستره ده چې کېدی سله دی القابونه هم د هغوی لاسته راوړنه ډېره ستر یاغی نن په نړۍ کې اغیزمن خلک دي اغیزناک خلک دي تاثیر گزاره شخصیتونه دي یا مثلا د کرکټ بوټ یا د فوټبال ټیم یا د کراتی ټیم یا د زمونږ د ټولنې په نورو برخو کې یا مثلا ځینې شخصیتونه د سیاست په برخه کې غوره شخصیتونه انتخاب شوي دي چې ما سر شو کاوه چې دغه اغلی یا خغلی چې د سیاست په برخه کې دومره ستر مقام ګټلی دی چې ما هر څه سر شو کاوه ما داسې څه پیدا نه کړل چې د سیاست په برخه کې د دوی هغه لاسته راوړنې ولري چې د دوی د لسو غوره تاثیرګزار شخصیتونو په برخه کې، بلکې برعکس چې ما د دوی هغه سیاسي لاسته راوړنې ولیدلې، نه دا چې دوی یووالي ته د هیواد سولې او ثبات ته کار کړی دی، بلکې برعکس دوی تفرقې ته کار کړی دی، د خلکو ویشلو، د افغانستان په ولایتونو ویشلو باندې کار کړی دی. اما دوی ته د یو سیاست په برخه کې شخصیت ورکړ شوی دی. ځینې داسې څېرې ما پکې ولیدلې چې ما ته یې تعجب وړ وی چې څنګه امکان لري چې یا خدا دی چې جندرم پکې مراد کړی دی، یا خدا دی چې موږ او تاسو قومونه پکې مراد کړي دي کنه. هغه ځینې پکې داسې هم ښکاري چې هغه د بیستو لستم پوره کړی دی. اما ځینې شخصیتونه واقعا پکې د ستایلو دي. ما مخکې هم ویلی چې هغوی باید ونازول شي او تر دې لا ډېر ونازول شي. نو زه وایم چې په داسې لستونو کې یا په داسې د اشخاصو په تعین کې باید قوم، سیمه،
دا باید په پام کې ونیول شي. ځوانان چې نازول شوي دي که نه، د ویسا صاحب او د اوفی صاحب او رویا جان مثلا په فلمونو برخه کې هغه ورته زړولې میرمن له خبرې کړی شوی، دغو درې وړه برخه کې ستاسې که د یو ناظر په توګه باندې یو قضاوت وکړئ، د دوی لاسته راوړنې څنګه دي په خپلو برخو کې؟
فکر کوم آغلی رویا سعادت د ټولنې لخوا نه دی انتخاب شوی، هغه یو بیخي بله برخه ده.
په دې ټولنې باندې یوازې راپور نه
لکه څو ورځې کېږي یو سریال دی د آغلی رویا سعادت خپرېږي، هم هغه باندې ځینې کسان شته دی چې مثبت فکر کوي، اما ځینې پې نیوکې هم لري.
زه په ټوله کې دا وایم چې ښاغلی ننګیال چې موږ تر یو کال مخکې پرې مثلا ترکیو هندي سیریالونو ته ناست، موږ افغاني سیریال نه درلودو. کله کېدای شي په لومړیو کې مثلا سیریالونه، فلمونه زموږ مشکل ولري، زموږ سینما برخې د هغې تولیدات، بل په راتلونکي کې ښې پایلو ته
موږ. بله، دغه آغلی رویا سعادت یو مثال دی چې لکه اکشن وګورو، هم اکشن فلمونه جوړ کړي دي، نظامي پولیسي فلمونه جوړ کړي دي، سیریالونه جوړ کړي دي. مثلا ځینې لکه د مدني ټولنو په هکله بیا څه باید وویل شي، ډیری خلک په دې باور دي هغه انجیوګانې چې ښاغلی د ولسي جرګې اوسنی غړی او د پخوانی وزیر بشردوست صاحب چې لغوه کړی وي، وایي چې د دوی یوازې نومونه چینج شوي دي په مدني ټولنو باندې اوښتي، دا هماغه انجیوګانې دي. یعنی یوازې د نوم په تفاوت سره په ټولنه کې تغییر نه راځي کنه. اما ځینې پکې واقعا فعال دي، فعالیت کوي، کار کوي مدني ټولنې. خو په ټوله کې سړی نشي ویلی، مخکې مو ویلی چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې فساد روان دی. معرف کې چې فساد کیږي، نو په مدني ټولنو کې به څنګه نه کیږي؟ په داسې ټولنو کې چې هغوی شخصیتونه انتخابوي. زه لغمان ته لاړم یو ښوونځي ته چې ګورم د وسلوالو مخالفینو ډېری کارکونکي برحاله په معرف کې دند لري، معلمین دي، او برحاله په دولت پسې په همدغه ښوونځي کې تخریب کوي، په د دولت معاش اخلي، ورسره د ملي پولیسو ته تکفیر فتوی ورکوي په همدغه ښوونځي کې. یعنی په هره برخه کې ستونزې لرو. دا زمونږ ټولنه یوه نوې ټولنه ده، لکه ځینې مسایل بیخي نوي دي. مدني ټولنه نوی حرکت دی، دا چې خپل پختګۍ ته رسیږي نو ستونزې به هم لري، لاسته راوړنې به هم لري. خو دا ځینې مسایل داسې دي چې د وخت په تېرېدو سره ښه کیږي، کرا کرا به ښه کیږي، او چې کله ملت متوجه شي او دولت هم.
مننه ننګیال صاحب. فقط رفیع صاحب یوه دقه، یو نیمه دقه وخت لرو که تاسو راته د خپل راتلونکو پلانونو لپاره سخت کال لپاره ووایئ، څه لرئ د خیره، څه به کوئ؟ انرژي پاتې ده که نه؟
زموږ ټارګېټ خو دا دی چې یو مدني ولس، یو مدني فکر لاندې یو ولس جوړ کړو، یو ولسواکي، یو حکومت جوړ کړو چې مطلق دیموکراتیک حکومت وي. دا ډېر اوږد مهاله پلان دی، او لنډ مهاله لپاره غواړو چې ولایتونو ته لاړ شو، هغه پاک او ناپاک مدني ټولنې جلا کړو، د سکرتریت لپاره یا د ادرس لپاره چې ولایت کې، هغه باندې هم کار کوو انشاءالله سکال. او موږ دوه میاشت وروسته موږ هفتې د مدني ټولنې هفته لرو چې دا تجلیلو او خلکو ته پیامونه ورکو. انشاءالله دلته هغه فکرونه چې خلک لري، چې یعنی فکر کوي چې دا یو غربي فکر دی یا غربی کارونه دی، هغه ټول انشاءالله حل کوو، ځکه یو هفتې لپاره موږ پیامونه لرو او برنامې لرو دا تجلو انشاءالله.
ډېره ډېره مننه رفیع صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې وروستۍ شیبې ناچار یو چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. له خپلو میلمنو درنو ښاغلي خلیل لوفي، متی الله ویسا او دغه شان آرش ننګیال نه مننه کوو چې په دغه خپرونه کې راسره پاتې شول. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په تلیفون مو راسره اړیکې ونیولې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل، خپل پوښتنې مو مطرح کړې. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرئ.